ভয়েস অফ আমেরিকা যুব রেডিও দে
قدر من اوریدن کو دیور ریڈیو ته یوارې بیا په خیر را لې زمنګ خبرونه لا اوس هم روانه ده نن د شروع ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې لسم نیټه ده پاکستان کې د ماخامې و افغانستان کې ما زیګر شپګنیم او په واشنگټن کې د ورځې لس پجې شوې یوارې بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بهرنۍ او خبرګرانو ته په یو مرکه کې ویلي چې پوځیانو په هیواد کې تونلارې ډلې جوړې کړې وي خو اوس یې اړتیا نشته
او پاکستان تر قرض ورکولو نه وړاندې نړیوالې مالی ادارې IMF ویلي د پاکستان پیداواری صلاحیت براتونکو 15 کالو کې نور هم پخکته زی
مونږ ټول ته کوم د اکونومي حالت کې هغه چې د صفافه تلګې چې هغه ټارګټ باندې یی چې د وخت په لاره کې دا 3.425 دې مرز کې به زموږ ګروث ریټ وي
او ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان به هیڅ وخت شاته تګ و نه کړی او افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ تر لاسه کړی دی
او زه وګورم شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي د هیواد د خیر راتلونکو لپاره اوس وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولای نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې عمران خان دغه خبرې د نهه سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو شمیر بهرنۍ او خبریالانو ته د خبرو پر وخت کړې دي عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر وخت د پاکستان پوځ په 1970 لسیزه کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وي خو اوس ورته هیڅ اړتیا نشته
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د امریکا په سفر دی چې دلته به د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د چارواکو سره د قرضو په شرطونو خبرې کوي په یاني حال کې د IMF چارواکو پیشبینی کړې ده چې پاکستان د دوی اقتصادي وړاندیزونه ونه منل نو د مجموعي پیداوار شربي پراتونکو 15 کالو کې پر لپسې ښکته غورځي
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د بیان په ازادۍ او د جمهوریت ارزښتونو په ختمېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده دغه کمیشن وایي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودي د غځولو پر ځای دی د انصاف په نظام کې په اصلاحاتو باندې غور وشي
د شانګلې ضلع سره تعلق لرونکو سلور مزدوران نن یو وار بیا په درادم خیل کې د کویلې په یو کان کې مړه شوې دي شانګلې ضلع ته پرون هم د کوټې نه د کویلې په کان کې د مړو شو دوو کسانو جسدونه وروړل شوی نه پیخه د در ادم خیل په کلا خیل سیمه کې رامینځ شوی ده او د کویلې په کان کې د زهر جنگیز جمع کېدو له امله پکې څلور کسان مشوي
ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان به هیڅ وخت شاته تګ و نه کړی او افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ تر لاسه کړی دی اشرف غنی ویلي په تیرو څلورو کلونو کې افغان حکومت لشته ستونزو سره سره په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري چې په وینای د لاسته راوړنې د تیرو حکومتونو په پرتله به ساري زیات دي
او طالبانو د افغان حکومت لخوا را جوړیدونکې د سولې لویه جرګه جالب للی او اعلان کړی دی چې په دغه جرګه کې ګډون بنه کوي او نه یې پریکړې مني
د پیسو نړیوالې ادارې IMF ویلي چې په 2019 کال کې به د نړۍ اقتصادي وده ورو وي خو د دې کال په وروستۍ او په 2020 کال کې به بیرته پخې کېدو شي یادې ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په داسې حال کې چې خوشبیني شته خو داسې ګواښونه هم شته چې د نړۍ اقتصاد به له ممکنه وده څخه په شا شي
د بخن نړیوال تنظیم امنیست انټرنیشنل تر مخه د کال 2019 په پرتله په کال 2013 کې په ګرد نړۍ کې د مرګ د سزاګانو په لړۍ کې کمی راغلی دی پاکستان او ایران هم په هغه هیوادونو کې شمیر دي چې د مرګ سزاګانې پکې کمی شوې دي
په اسرائیل کې د چهارشنبه د ورځې لټاکنو داسې جوتیږي چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د پنځمې دورې لپاره هم په واکې پاتې شي د دغه پارلماني ټاکنو لپاره ښکاري چې یو ګوند هم د پارلمان اکثره څوکۍ نه دی ګټلې او د نتنیاهو ګوند او خي اړخي متحدین به یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي
په امریکا کې د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل ورستي رپورت کې ویلي ترکی په کال 2014 کې د ناکام پوځي بغاوت وروسته په زرګونو وکیلان په غیر قانوني توګه په زندانونو کې بند کړی دي د ترکی لپاره د بشري حقوقو د څار مشر چیرونکو ایما سینکلر ویلي دي په ترکی کې د بندیوان وکیلانو شمیره دومره زیاته را چې تر اوسه نه دلیدل شوی مېرمن ایما زیاته کړه ترکی بیلابیل ډلې په هدف کوي او په غیر قانوني ډول په خلکو جرمونه لګوي خو ترکی دغه تورونه ردوي
او روسي خبردار چې په پاسفیک سمندر کې د نهه یاسې شنبې په ورځ د یوې غورځېدلې جاپانۍ جټ الوتکې د پایلټ د لټون چارې پر مخ روانې دي د ژغورنې کارکوونکو د دغې F-15 ډول الوتکې ټوټې ژر وروسته له غورځېدو څخه موندلې دي دغه الوتکه چې په یو روزنیز ماموریت د مساواله هوایي اډې څخه پورته شوې وه له پورته کېدو نیم ساعت وروسته وغورځېدله
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی زمونږ خبری خپرونه پای ته ورسېده. خو تاسو چرته ځئ؟ مو ډیوه رادیو ته غوږ وسئ. وخت شوی د روانو چارو د خپرونې. هیلو ویو وی او دا به نن وړاندې کوي زمونږ همکار فواد لامی صاحب. په خیر فواد صاحب،
ډیره مننه. سلامات اوسئ بختور شاه صاحب او د ویو د هیلو ویو د روانو چارو په دې خپرونه کې مو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په برخه کې راولاړې شوی وروستۍ ستونزې او دا چې تاجران له څه مشکلاتو سره مخ دي او لارې چارې به یې د حل شوي، پر دې به خبرې وکړو. او د دواړو هیوادونو اقتصاد څومره سره یو د بل سره تړلی دی او د دواړو هیوادونو معیشت که زیانمن شي څنګه یو پر بل به اغیز شوي، او په دې برخه کې موږ میلمانه هم لرو چې د کابل نه او همداشان د پاکستان نه میلمانه را سره دي. خو مخکې له دې نه چې میلمنو ته ورشو، یو رپورټ دی چې هغه به سره واورو. هغه زموږ همکار ابراهیم شینواری صاحب تیره هفته موږ ته رالیږلی و، خو موضوع داغه ده، موضوع اوس هم توده ده، نو دا به بیرته سره واورو او بیا به خپله خپرونې ته ادامه ورکړو.
د تورخم په پوله د ځای تاجرانو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه د تیرې څه مودې راهیسې د تورخم پولې پورې غاړې افغانستان اړخته د زرګونو په شمېره کې د تجارتي توکو نه ډک او ورسره خالي ګاډي فقط په دې غرض رئیسار شوي چې د افغانستان د ګمرک او پولي چارواکي د دغه ګاډو د مالکانو په خپله خاوره د ګاډو ادرولو د خاط پولي په نوم د زرګونو روپو یا افغانیو ټیکس ورکولو تقاضا کوي. د ځای تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا د افغانستان اړخته تورخم په میدان خوړ کې دا مهال د 3000 نه زیات توکویلې نه ډک گاډي، تر 2000 پورې د سبسټروم نه ډک گاډي او دغه سه نور د سلګونو په شمیره کې د تازه میوه او سبزیو نه ډک او سره د پاکستانی توکو وړلو وال خالی گاډي هم د 300 اونۍ راځي رئیسار شوی. دغه تاجران او ترانسپورټران ټول لګي چې د دواړو غوانډي هوادونو د حکومتي چارواکو غیر سنجیده رویه لوجه هغوی د سختو مشکلاتو او درنو مالی تاوانونو سره مخ شوی. افغانستان نه پاکستان ته کویلر اوړونکو یو ځوان ځای تاجر تیمور شینواری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اوس د سیاست ښکار شوی.
تجارت د دومره نقصان طرف ته روان دی چې تجارت بالکل په صفر کې روان دی، بالکل د پاکستان او داسې سره د افغانستان هم دواړه په ضد راغلي، ځکه چې دا تجارت سیاست ته وته سیاسي نظر شو. نو دا دې طرف چې موږ څومره هم لاړو موږ ته څوک توجه نه راکوي، چې توجه نه راکوي کاروبار به خرابېږي. حالانکه د کاروبار سیاست سره څه کار نشته، دې کې ترانزیت مالونه وي چې هغه دولتونو سره قراردادونه کړي وي، هغه ته نشي اشارولی. نه افغانستان دې خبره ته توجه ورکوي، نه پاکستان. ډېر څومره چې تجاران دي هغه د کراچۍ نه راشي، لاهور نه، افغانستان نه، موږ په رنګ روډ باندې سره کینو او ډسکشن کوو. خو هلې پاکستان چې اعلی چارواکي دې سره موږ کېناستو، هلې یو هم نه راوباسي.
پاکستانی تاجران یې چې د افغانستان له اړخه پاکستان ته راتلونکو د تجارتي توکو نه ډک یا تش ګاډو هیڅ طریقې کار نه دی وځای کړی شوی، او چې کوم تاجر یا ترانسپورټر د ګمرک یا پولي چارواکو له اوله د خاکپولې په نوم لاګو کړی شوی ټیکس ورکړي، هغه له پاکستان ته د راتلو اجازه ورکولی شي او د ډکو او تشو ګاډو د ټیکس بیله بیله بیا د تجارتي توکو په اړوند تعینولی شي، کومه چې د 1.5 لک کلدارو نه واخله تر 1.6 لک کلدارو پورې اخیشتی شي. یاد دی چې پاکستان څومره د وړاندې دوه واري په رسمي توګه اعلان کړی وو چې د تورخم په پوله به د افغانستان سره تجارت له نوره وده ورکولو او د تجارتي ګاډو تګ راتګ کې توندي راوستلو په غرض به د تورخم پوله تر 40 ساعتونو پرانیستې ساتلی شي. ورسره به د کسټم په دفترونو کې د ویب بیسډ ون کسټم جدید نظام هم لاګو کولای شي. خو څو میاشتې تیرېدو باوجود دغه حکومتي اعلانونو او ژمنو له عملي شکل نه دی ورکړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @voadiwa، انستګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
بیا هم ښه راغلی رپورټ مو واورېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو تجارتي ستونزو په هکله وو. لکه څنګه چې په رپورټ کې هم وویل شول، پاکستانی ترانسپورټران وایي چې افغان غاړې ته د زرګونو لاریو درېدو درانه مالي زیانونه وراړولي دي، او دا ټکسیونه یا د خاک پلی په نامه اخیستل کیږي یا په بل نامه. همداشان دوی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه تجارتي علایق چې دي هغه د سیاست ښکار شوي دي، که په پا پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی، او په دې منځ کې زیانونه یوازې عامو خلکو او تاجرانو ته رسیږي. نو پر دې ټولو به خبرې وکړو د افغانستان زموږ سره د افغانستان د مالیې یا د خزانې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي صاحب میلمه دی، او همداشان د افغانستان او پاکستان د تجارت مشترک خونی یا چمبر اف کامرس اجرایه رئیس یا سی او نقیب الله صافی صاحب هم را سره دی چې دواړو ته ستړي مشي وایو. ستړي مشي په خیر راغلی مسجدي صاحب او صافی صاحب. لومړی به د مسجدي صاحب نه پوښتنه وکړو. مسجدي صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. اول خو دا راته وایسي چې په دا رپورټ کې مکاوریدلی مو یي دا ویل شول چې په افغانستان پلو د پاکستانی تاجرانو زرګونه ګاډي یا لاری چې په تجارتي توکو بار دي هلته ایسار شوی دی، او گنی تینا خاک پولی یا اضافه مالیات غواړي. په دې برخه کې کتل تاسو لږ څه معلومات راکړي، افغانستان دغه مالیات څنګه وضع کړی دی؟
کور ودان تاسو ته سلامونه کوم، او تاسو درنو اوریدونکو ته، او زما سره یو دای میلمه ته ډیر ډیر سلامونه. مننه. د خاک پولی مسله د افغانستان تخبې ته د وڅلو پیس نه دی یا مالیه نه ده. دا د هغو موټرونو بهرنیو موټرونو په خصوص اخیستل کیږي چې دا افغانستان ته راننه کیږي، بهرني موټرونه، او دا په ټوله نړۍ کې په متفاوتو نمونه اخلي، توکي د ترانسپورت په فیس اخلي، توکي په بل نامه اخلي. خو په افغانستان کې دیتا د خاک پولی په نامه یا څه شی وایي چې دا مسله د تیرو حکومتونو نه همداسې راغله، او دا د قانون مطابق اخیستل کیږي. په دې کې مشخص دی د بهرنیو موټرونو لپاره یو مشخص پیس دی چې هغه د خپل تعرفې په ورکولو سره په حساب د مالکینو د تجارانو ته، یا هغه څوک چې موټر سره هغه ته تعرفه ګمرکي تعرفې سره یو ځای یا د هغه تخجله ورکول کیږي، او دا له تعویلیږي. دا کوم خلاف د قانون مسله نه ده چې دا د باید د دې شي چې
بله دا بالکل تاسو خو ډیر ښه تشریح کړی چې او قانوني اړخ مو وویل، خو پښتنه دا راولړیږي چې دغه څه نوی دي، او که پخوا هم و مخکې څو میاشت مخکې یا یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې هم و، ځکه که دا د پخوانه و نو ولې اوس شکایتونه را برسېره شوي؟
زمنګ لپاره هم همدغه مسله د حساب د پښتني ورده، ځکه دا دغه چې ورته وای کم څه شي چې په خاط کولین او یادېږي، دا عین د طالبانو د رژیم نه را پدې خو او چې هغه په وخت کې په نامه د دوز بلاغ ورته نو مخستل شو په دینو ځایونو کې، به ورسته ورسته دا مسله په قانون ته واړول شو او سیستم ورته جوړ شو د ګمرکوي مسایلو سره یو ځای د خاط کولې په نامه فیس اخیستل کیږي. په دې باندې هر هغه څوک چې په دا اتلس کلو کې په افغانستان کې تجارت کړی وي په دې باندې سر خلاص دی، او دوی ته معلومه ده موږ هر فیس چې د ګمرکاتو د قانون په مطابق اخلو یا په بل مطابق اخلو د خصوصي سکتور سره، هر خونه چې په افغانستان کې نمائندګي ولري یا موجود وي، دا غوی سره هماهنګي او همغږي لرو. دا کوم نوې شی نه دی چې نوې دی، په یو میاشت یا یو کال کې راپورته شوی. تقریبا څه د باندې تیرو شلو کلونو کې په دې نامه باندې د افغانستان په خوره کې د غفیس اخیستل شوی.
ډیر مننه مسجدي صاحب، زموږ سره په خبرونه کې پاتې شئ، بیا به هم تاسو نه پوښتنه ولرو. او اوس د افغانستان او پاکستان د تجارت مشترک خونې اجرایه رئیس یا سی او نقیب الله صافی صاحب ته ورځو. صافی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې افغان تاجران په پاکستان کې د پاکستان اړخ ته هم دا رقم خاک پولی یا دغه فیسونه ورکوي کنه؟
بل سلام او احترامات تاسو ته، مسجدي صاحب ته، همدارنګه ټول اوریدونکو ته. د خاک پولی موضوع چې څنګه مسجدي صاحب وویل، دا یو قانوني لار لري او دا یو بیل بیل نمونه باندې اخیستل کیږي. نو افغان تاجران هم په کراچۍ او د نور بندرونو کې د ترانزیت په نوم باندې فیس ورکوي چې ترانزیت فیس ورته ویل کیږي. همدارنګه خپلی موضوع چې لکه تاسو ما راپور کې واوریدل دلته به زه تفاهم بل بدل شوی، ځکه چې د افغانستان طرف ته چې کومې نارې ولاړې دي دا د خاطپلی موضوع له وجې نه دي ولاړې، بلکې دا هغه لارې دي چې د کراچۍ څخه یې ترانزیت بالونه راوړي دي او بیرته غواړي چې دغه خالي کانتینرې پاکستان ته یا کراچۍ ته ورسوي. نو دغه موضوع لږ ډېره دقیق مونږ مخته بوتللې ده چې د افغانستان د افغانستان د دولت سره او هم د پاکستان د دولت سره، خو په نتیجه کې دې ته رسېدلي چې هغه لارۍ چې د کراچۍ نه راځي او بیرته پاکستان ته ځي او په تورخم کې ماتمیږي، نو د دې غټه وجه علتونه به ډېر هم کېدای شي، خو عمده علت دا دی چې د پاکستان نظامی پولیس چې په بندر کې تورخم بندر کې دغه لارۍ تلاشي کوي، نو د دې په تلاشۍ باندې ډېر وخت لګېږي، نو دغه وخت له امله دغه لارۍ ولاړې دي او په ورځو ډریوران او یا ترانسپورتران مجبور دي چې انتظار وکړي.
نو یعنی د دغه لاریو د ماتلیدو یا د ځنډیدو وجه افغانستان خواته نه ده، بلکې د پاکستان خوا انتظامیه ده. بلې
بلې، داسې و چې په لومړیو کې داسې فکر کېده، موجود داسې فکر چې دغه ستونزه د افغانستان اړخ کې ده، اتاق مشترک پاکستان افغانستان، د افغانستان او پاکستان ګډه خونه د افغانستان د ټولو ادارو سره جدي دا مشکل وڅېړه چې په هغه اساس باندې د افغانستان دولت یو پلاوی برابر کړي، یو کمیشن یې بد جوړ کړو چې تورخم ته سفر وکړو، او جنوري په میاشت کې د 2019 جنوري کال کې تورخم ته سفر وکړو، نو د هغه سفر او د کمیشن د نه معلومه شوه چې په افغانستان اړخ کې څه نا څه مشکلات وو چې بعضي د یونین په نوم باندې یو 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 اتحادیه جوړه شوې وه چې هغه ځای په ځای هغه مشکلات ختم شو او نور که داسې میده مشکلات وو هغه هم خلاص شو. خو اوس اساسي ستونزه دا ده چې په پاکستان اړخ په مرز کې موټرې تلاشي کوي، یعنی هغه صفري نقطه کې، نو که دا چېرته د صفري نقطې نه لږ شاته شي دغه تلاشي هلته وکړی شي، نو دا به یوه لاره وي. بله لاره دا کېدای شي چې دا تورخم کې د کاري ساعت زیات شي، لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم محترم ویلي چې موږ غواړو چې په تورخم کې څلوري ساعته کار ادامه ورکړو، نو دا به هم د هغې د دې موضوع د حل لپاره یوه لاره.
مننه مسجدی صاحب. بیا هم تاسو درځو، په تیرو 18 کالونو کې د طالبانو د حکومت نه وروسته په افغانستان کې هر سیستم او هر څه نوي شول، په ګمرکاتو کې د ګمرک په برخه کې څه داسې سہولتونه رامنځته شول او فعلاً څه ستونزې شته کنه؟ خصوصا په د تورخم په ګمرک کې لارې چې د پاکستان د خارجي د هغوی محصولېدل په څومره اسانتیا او په څومره زر وخت کې کیږي؟
مننه کوم کور ودان. رښتیا هم په تیرو اتلسو کلونو کې موږ په افغانستان کې ډېر ښه سیستمونه ځای په ځای کړل. د ګمرک کې مهم یو سیستم لرو په نامه د اسیکوډا یا اتوماتیک سیستمز فار کسټم ډیټا، یا د ګمرکونو د ډیټا لپاره اتوماتیک سیستم. دا سیستم د ملل متحد یو اداره په نامه تمویل کیږي، او په تقریبا اویا مملکتونو کې دا سیستم چلیږي. ډېر پرمختللی سیستم دی. د افغانستان څه د باندې 90% تجارت که صادرات او که واردات او ترانزیت د دې سیستم له لارې کیږي. زمونږ څه د باندې 50% تر 90% د ګمرک خونې په دې سیستم باندې سمبال شوي دي او تورخم په دې کې شامل دی. نو د سیستم له لحاظه هر هغه اسانتیا چې د تورخم په بندر کې یا د تورخم په ګمرک کې زمونږ لپاره د امکاناتو تر سره کړی مدي، خو د ګمرک ساحه په تورخم کې لکه زمونږ درانه ورور ته هم معلومه ده، ځکه دی د خونې سره کار کوي، ساحه ډېره تنګه ده، د پراخېدو امکان یې زمونږ سره دم ګړی نشته دی، ولې د ده لپاره یو منظم پلان موجود دی چې د نړیوالو همکارانو څخه په مرستې غوښتلو سره دلته مونږ یو د مسافربرۍ او یو د تجارت لپاره یو معیاري بندر جوړ کړو. چې هلته به نه تنها ګمرک کې د ترانسپورت مسله، د ګمرک مسله، د پارکینګ مسله، دا به ټول تر یو چتر لاندې راشي. د دې لپاره موږ د نن د حکومت خبرې شروع کړي دي او ان شاء الله په دې کار کوو. خو دم غړی د ګمرک د تورخم څخه یو مال کاغذ د ترانزیت لپاره وي، که د وارداتو لپاره وي، که د صادراتو لپاره وي، په ډیر کم وخت کې د افغانستان خواته ټول ګمرکي مراحل طی کیږي او په خپل لار باندې لګل کیږي.
ډیره مننه صفای صاحب. دغه ستونزې چې مونږ په خبرې وکړي، دا مثلا د ځای ستونزې دي یا د پاکستان د خوانه هغه ځنډ چې پېښ شوی دی او زرګونه لارې چې ولاړې دي، دا یوازې په تورخم دروازې سره دي او که په نورو بندرونو کې د افغانستان هم لیدل کېږي، لکه مثلا سپین بولدک دی یا غلام خان بندر دی یا خلاچی ده؟
بلې، دا څه چې زمونږ لکه مسجد چې ویلا چې تورخم دا ساحه چې دا ډېره وړه ده، نو په دې خاطر باندې تورخم یو د هغه بندرونو چې څخه دی د افغانستان چې ډېر بیروبار موجود دی. همدارنګه د کراچۍ او د کابل ترمنځ یو نږدې لار همدغه ده، نو په دې خاطر باندې مونږ که نورو بندرونو ته وګورو لکه چمن دی یا مثال غلام خان دی یا غیر رسمي بندرونه دي، هغه کې دا بیروبار نشته. یعنی که مونږ چمن ته وګورو، تورخم نه پس چمن دویم بندر دی، په چمن کې ساحه مزاده ده او بل د هغه ځای بیروبار په نسبت په تورخم کې ډېر بیروبار دی، ځکه چې دلته نه یوازې د تجارتی مال نه راځي بلکې ترانزیت مالونه هم دلته دي. همدارنګه اوس نوی سیستم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ٹی آئی آر سیستم د لاندې کوم مالونه دي هغه هم دلته دي. نو په دې خاطر باندې دا ستونزه، دا د ترانسپورټرانو ستونزه، دا صرف یوازې په تورخم کې ده. نو دلته د لکه څنګه چې مجلس جوړ دا ساحه ډېره تنګه ده او ډېر په زور سیستم باندې هغه تل راتلل کېږي، نو مسافر او هم چنان دغه دغه تجارتی گاڑی دا سره یو ځای په یو مسیر باندې راځي، نو دا که چیرته دته ساحه فراخه شي، د دې لارې جدا شي، نو دا هم به بیروبار کم شي او هم به خلکو ته هم اسانتي شي.
مننه مسجدی صاحب. یو خو دغه تخنیکی مسایل دي چې ځای وړو کې دی او هغه ځنډیدل مخکې کیږي، د تلاشي موضوعات دي. دویمه موضوع تاسو د خاک پولی موضوع د قانون له اړخه نه تشریح کړل، دای دویمه موضوع شو. خو دریمه موضوع دا ده چې افغانستان له خوانه په تجارتی مالونو باندې کسادریږي کوارديږي په غو باندې په دې ورستوي کې په ټکس کې اضافه والی راغلی دی کنه؟ ټکسونه فیصدی لوړه شوې کنه؟
مننه کوم. په رښتیا هم خو په مو کز کپ د څو وختو کې دغلطه یو ډیره غټه غلط فهمي رامنځته شوی و چې ګوا کې په مال د ګمرک په تعریف کې څه تغییر راوستل. د ګمرک په تعریف کې تغییر راوستل د یو شخص په کې د افغانستان ګمرکاتو د قانون مطابق د تعریف چلرو په دغه تعریف کمیټه کې د څو وزارتونو استازي، د خصوصي سکتور استازي، د صنعت د خونې استازي ټول موجود دي. په ګډه سره تصمیم نیسي چې په کومو مواردو باندې تعرفه راټیټه کی او پر کومو یې جګه کی. خو څنګه چې افغانستان د نړیوال تجارت د مرکز غړی دی، بیا د هغه قانون په اساس باندې موږ ځینې سقف د تعرفې لرو چې تر هغه یې نه شو چتولی. نو که په اوسط ډول وګورو، موږ تقریبا په تیرو کلونو کې خپل د تعرفې فیصدي راکته کړې ده. ولې دا کوم مشکل چې رامنځته شه، دا د بلې مسلې نه و. دلته د مالیه وزارت د یو تر بل ورځې پورې تطبیق د قانون ته لا تعهد خي او لا یې خپل جدي توګه سره تطبیقي. کله چې موږ کوشش وکړو چې قانوني موارد مو تطبیق کړو او خي تطبیق کړو، نو متاسفانه ځینو داسې ګنګوسي خبرې کړې چې ګوا کې خپل تعرفه جګر شوې. زه دا په ډاډ در سره ویلی شم کوم موارد چې مخکې را تیر شوي هغه باندې تعرفه نه وه، صرف تطبیق د قانون بهتره شو او حکومت کولی شي چې په ښه توګه خپل مالیات راټول کړي. ولې ځینو مواردو باندې چې تعرفه جګیږي، هغه د دې لپاره جګیږي چې په داخل کې زمونږ د داخلي صنعت د ودې لپاره زمونږ خصوصي سکتور په دغه کمیټه کې ناسته لري او دا د ټولو نړیوالو قوانینو معیارونو سره سم د دې لپاره چې مونږ یو ښه د خصوصي سکتور چې په داخل کې صنعت لري او د بهر څخه واردات راکوي، یو ښه مناسب بستر د تجارت رامنځته کوو، په ځینو تعرفو کې تغیرات راولو.
یعنی دا د سیاسي اجنډا او برخنه ده، کوم سیاسي اړخ نه لري.
نه په هیڅ صورت دا سیاسي مسائل نه دي، دا ټول داخلي د تجارت لپاره دي او په دې کې داسې کوم مسله نشته چې د قانون خلاف یا د نړیوالو معیارونو خلاف کوم کار شوی.
مننه. د خبرونې په دې برخه کې په پړه چنار کې تاجر او سرمایه کار مصاحب حسین صاحب هم لمونږ سره په خبرونې کې میلمه شو او اوس په خبرونې کې را سره دی. مصاحب حسین صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی خبرونې ته. کاول پورے پخبرونه کې د افغانستان د مالی یا د خزانه وزارت ویان شمروز خان مسجدی صاحب را سره د یو امداشان د افغانستان او پاکستان د تجارت د مشترکه چمبر یا خون اجایه رئیس سیاسی او نقیب الله صافی صاحب هم را سره دی. پر دې مخبري وکړي چې څه سونځي دی د تورخم په بندر کې او په نور بندرونو کې. نو مصاحب حسین صاحب، زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو د یو تاجر او سرمایه کار په حیث له څه مشخصو ځانګړو ستونزو سره په دې وروستیو کې مخامخ شوي یاست؟
تاسو ډیره مهرباني چې موږ ته مو مکار وکړه. مو خپل مو د پرچنور لیارې خرلڅۍ باندې افغانستان ته کوربور کوو. دلته ډېری مسالې دي متان لکه چکم علاقے نی مو دا ډیره پسماندہ علاقہ دے دلته چمون کوم کاروبار کو لکه بونډری باندې نه مت بینک کا شتا فالتا مون بینک وی نه څو سہولات شتا التا ان ال سی ولا ناستی بس صرف دا دے ته 3,000 روپے واخلی لورا هیڅ سہولات مون ته نه دی رکړی چې مول تکینو او یو کنټینر رکړی دی هغه تقریبا 16,000 روپے
دا پاکستان غاړی ته
بلې ډیر په تکلیف یو. او بل خبره دار چې ملونه ډیر دی په زمون په خرلڅۍ لیارې باندې اوس هغه نه افغانستان نه کولا روانه دی دغه نه دا فو هغه روان دی د ویجیټیبل آلو نو ټیم ډیر کم دی لکه ټول ورځ کې 8 غنټې ډیپټی کیږي نو 8 غنټې کې څو کوم ګاډي زی هغه تقریبا 60-65 ګاډي زی او رزبن 120-130 نو دغه ګاډي تقریبا افتام تیر کی او لس ورځې هم تیر کی او ځنه د څه وشي ته فروټ او ویجیټیبل خراب هم شي.
او مصاحب حسین صاحب، تاسو دغه سونز چې یاد کړی دا خود پاکستان په لور دغه سونز وی چې اغه انتظامی افغانستان په لور څه کیسه
مصالې دي چې یو خو زمون څه کوم ایکسپورت الته زی افغانستان ته هغه دومره زیات ټیکسونه پی لګولې دي چې هغه برداشت کیږي نه نو موخه التا خپل لکه کوم مرګلی دی اغه د دا شکایت کوي چې هر ورځ ګمرکات زیاتیږي هر ورځ ګمرکات زیاتیږي.
تاسو یو مثال ورکړئ مصیب حسین صاحب.
موږ کولر وړله نن نه 20 دن مخکې به موږ نه 55,000 روپے ګمرکا غشتلو نن ورځ یغوی بیا 75,000 روپے ګمرکا خالی بیا وایي چې را دام کم دی دا 80-85,000 نو یو سړی چې مزار نه مال را بار کی په فکرای ته رسائی نه تب ورته حساب ولګی چې دا په 55,000 به ګمرکی او چې ته ګمرکته د افغانستان ګمرک تر اورسې هغه بدر ته وایي 80-85,000 روپے دا ډیر ډیر تکلیف ته سال ته بیا ګاډي والا
دا تغیرات څو وخت راغلي دي
دا لکه مسالې دي
دا تغیرات څو وخت راغلي دي سي
جی جی
دا تغیرات څو وخت راغلي
دا تقریبا دا لاست پنځله سورې دي شل ورځې کیږي چې دوی دا ټیکسونه زیاتوي او دوی څه پراپر قانون نشته په تورخم باندې یو ټیکس ته په چاغه او په خرلڅو باندې بل ټیکس ته په خوز باندې بل ټیکس ته دوی یو ټیکس وای موږ ته پته لګی دا سیاره دا یو ټیکس ته دوی د سه زه دا نشم ویلای چې هر حالت کرپشن دی خدا شه ډیر زیات دی حالت کنه ته د سه ګډ ورډ غیر مخ پاکستان کې لکه ته تورخم باندې دروړي کوم یو شهر اوري پاکستان ته غو یو ریټ وی کغه غلام خان وی کغه خرلڅو وی کغه چمن وی او کغه ته دوی ته غشه خبره نه دی دوی د سه بس خپل مرزي دی
من ناراضی چې موږ سره پخپرون کې اوسې. مسجدی صاحب د دې پوښتنې جواب راکړي. مسجدی صاحب، آیا دا رښتیا ده چې د افغانستان په مختلفو بندرو کې ریټونه فرق لري د ټکس؟
من اول خو نه پوهېږم دغه کوم ارقام چې دی ورو ویل زما اردو زده نه ده نو چې کوم رقمونه ویل بس هغه باندې زما سر خلاص نه شو خو را به شو دې ته چې مختلف ټکسونه دي نه ټکسونه مختلف نه دي تعرفه یو تعرفه ده فیصدی ده تعرفه یو فیصدی ده که چرته اوچتیږي ما مخکې درته ویلې تر هغه چې مونږ تعرفه اصلي ته تطبیق نکو تر هغه به دا تغییرات راځي. مشکل په کوم ځای کې دی چې کوم کمیشن کاران یا کوم کسټمز ایجنټ چې تجاران نیسي هغوی متاسفانه په ګمرکاتو کې په افغانستان کې دی خوشک نشته چې مونږ مشکل لرو د ظرفیت مسله هم رامنځته کیږي. دوی که مالټۍ د مالټۍ تعرفه اخلي په مڼې تطبیق کوي په ګمرک کې ډکلیئر کوي یا اظهار کوي که هغه سبزی هغه په اخلي په بل په دې مسله کې راځي چې په نورخان کې یو ټیکس کیږي په سمن کې بل ټیکس کیږي او په غلام خان کې بل کې ولې تعرفه ټوله یو مسله ده. په همدې مسله کې راپورته کیږي چې موږ همیشه د خپل خصوصي سپور سره کار کړی چې راځي دغه مسؤلیت په دواړو خواوو سره واخلو. موږ خدا منو چې زموږ په ګمرکاتو کې مشکل شته دی په دې کې هر ورځ کوشش کوو چې موږ تطبیق د قانون ښه کړو سیستمونه مو برابر کړو تر څو فساد یا هر هغه موارد چې دغه شیانو ته لاره هواروي دا د منځه بوزو. ولې د دې تر څنګ د خصوصي سکتور همکارۍ ته هم ضرورت شته دی چې خپل ایجنټان یا خپل د ګمرک کمیشن کاران په دې پوه کړي چې هر هغه اموال چې دوی افغانستان ته صادر کوي یا د افغانستان ته خیر راوړدی د ګمرکاتو د تعرفې مطابق کمه تعرفه پرې ورولګوي تر څو د دوی لپاره مشکل جوړ نه شي. یو ورځ یو کمیشن بل ورځ یو تعرفه لګوي دا مشکل د هم د خصوصي سکتور لخوا نه دی چې هم اسناد نه وړاندې کوي او هم زموږ لخوا نه دی چې موږ خپل مشکلات په هغه تطبیق ته قانون سم نشو کولای. موږ خپله ملامتیا په دې کې منو چې زموږ ظرفیت کم دی قانون سم نه تطبیق کیږي متاسفانه مشکل د فساد موجود دی. ولې دا هم غواړو چې خدا ده چې کوم اموال چې راغوردی یا تاریخ د هغه لپاره خپله اصلي اسناد راوړي او تعرفې مطابق په هر ځای کې هر اموال د هغه په مطابق د حکومت ته مسؤول.
مننه. او صافی صاحب آیا دغه ستونزه څومره ډیره ده لکه د خصوصي سکتور خوا یې که وسنجو په غیر لدینه چې د حکومت خوا څه نیمګړتیاوې دي په خصوصي سکتور کې دغه تاجران چې مالونه باروي او بیا یې هلته ټکس ورکوي دغه ستونزه څومره ده چې مثلا مالټې بار کړي وي او ټکس د مڼې ورکي کنه او یا یو شی بار کړي ټکس د بل څه ورکي او یا هلته فساد وي یا یو څه وي یا بل څه وي یا ټکسونه کته پورته شي دا سونز په خصوصي سکتور کې څومره عام ده؟
بله په دې کې شک نشته دی چې خصوصي سکتور هم د فساد خالی نه دی. نو زه په تایید د مجدي صاحب دا خبره کوم چې سم ده تاجر چې کله مال بار کی نو دغه خپل ایجنټ چې دی خپل نماینده چې دی په ګمرکاتو او دغه بندرونو کې اصلا د دې د اظهارنامه چې د ګوډ ډکلریشن چې دی غلط فکر نه کوم چې کوي نو ډېر کم کیسونه به داسې راشي. زه فکر کوم چې دا غلطه د ستونزه په ایجنټانو یا په نمایندګانو کې ده. یعنی په تاجر ته په یو قیمت تاجر نه اخلي او ګمرک ته بل قیمت ورکوي یعنی ګمرک ته خپل هغه اصلي قیمت ورکوي خو تاجر نه شاید زیاتې واخلي. زه فکر کوم داسې به ځکه چې د ګوډ ډکلریشن یا د دا غالي ځارنامه د پاره چې مواد یو قسم یا بل قسم تعرفه باندې مختلف شي دا ډېر کم کیسونه یې ځکه چې د صادرات د پاره انوایس ورکول کیږي او همدارنګ د قرنټین سرټیفیکټ چې وته وي هغه ورکول کیږي چې پاره کې ظاهرا معلومه شي تاسو کم شي په څه شکل لا څونه ټینګه څونه وزن سره انتقالي بل اخته.
مننه مصاحب حسین صاحب تاسو خو هغه ستونزې یاد کړې چې د ګمرک په برخه کې یا د ټکس په برخه کې وي نو که د دې نه ور اخوا تیر شو په کله چې تاسو افغانستان ته ځئ یا تر مزاره پورې ځئ اول ته مالونه اخلي بیا بیرته ځئ پاکستان ته هغه لیږدوئ په دغه داخل کې د افغانستان تاسو څه ستونزې شته کنه د ویزې د اړخه چې یا ویزا واخلئ یا موټر چې مو اخوا ته تیریږي اسناد مو د موټر یا نورې امنیتي ستونزې په غیر له ګمرکاتو نه نورې څه ستونزې در سره شته؟
زه به والخه دا خبره کلیر کوم چې دا کوم اورورو یې سکنی زمونږ ټیکس یو دی. دا زه بالکل منم چې افغان ټیکس هم یو دی په تورخم هم یو دی په چمن هم یو دی بالکل دا زمنم ته یو دی. خلک خپل یې ومنله سکنی دا شی شته بس دا شی لږ شته څو لږ مو ګمرکو کې تکلیف دی. تا کومه خبره وکړه چې تاسو افغانستان ته مو خو خپل دا وایم څو اوس خو مو خپل نو څو مو خپل پټنران یو لکه ما افغانان مرګلی دي هغوی افغانستان نه مال رلیږي
او مونږی پاکستان نه ورلیګو بیا کله مونږ لاړ شو خمو کاروبار پسې نڅو بس خدای دې نور هغه دې تکلیف نشته چې مونږ دا وې چې بالکل تکلیف مونږ ته نظر کړه مونږ غاړو ته تکلیف نه دی ورکړه مونږ خوشاله یو افغانستان حکومت نه څه تکلیف دې نشته خمو التا مرګلی ناشته سیټ اپ جوړ دی کابل کې هم ناشته غزنی کې هم ناشته دې مزار ته یو مرګلی زیر زی کولا ته خلی نو بس بیا رزو په باونډري باندې سبونه کو کله دې خبرته راشي مونږ خپل
بل پوښتنا چې په دې وروستیو کې مونږ خبرونه هم درلودل چې د هند او پاکستان د وروستۍ شخړې په نتیجه کې د پاکستان د فضايي حدودو یا هوایي حریم تړل کېدو هند ته د هغو افغانانو تګ راتګ له خنډ سره مخ کړی چې د ناروغیو د درملنې یا د تعلیم یا د تجارت لپاره هره ورځ له هوایي لارې هند ته سفرونه کوي. او رایټرز خبري ایجنسی رپورټ ورکړی چې د دغه بندیدو له امله دواړو لورو ته تقریبا لکونه ډالر تاوان رسیدلی او ښایي له دې نه هم ډیر وي. که په دې برخه کې لږ څه معلومات ورکوي چې دې برخه کې افغانستان ته څومره سونز راولاړه شوې ده او دغه هوایي حریم د پاکستان به تر څه وخته پورې بند وي افغانانو پر وړاندې؟
مننه کوم. زه فکر کوم دا مسله خو د هوایي چلند د مستقلې ادارې همکارانو ډېر ښه ځواب ورکولی شو، خو هغه څه چې زه پې خبر یم هغه دا دی چې متاسفانه د پرواز په وخت کې تقریبا کم پرواز چې د افغانستان څخه هندوستان ته و چې ته د باندې دوه نیم ساعته و هغه اوس پنځه نیم شپږ ساعته جوړ شوی، ځکه د افغانستان الوتکه باید د ایران له خاورې څخه ولاړه شي او هندوستان ته. همدارنګه کومه د هندوستان سره چې زمونږ د هوایي دهلیز د صدارت مسله وه په هغه باندې تاثیر کړی دی، نو په ټوله کې مشکل خو زیات شوی دی، خو مشکل د دواړو خواوو لپاره زیات شوی دی. دا مسله د افغانستان سره هیڅ ربط نه لري. متاسفانه پاکستان په یو طرفه پریکړه کړې ده هندوستان سره په مشکل باندې د افغانستان لپاره ستونزه را جوړه کړې ده. مونږ په څو واره دا مسله په داخل کې هم بحث کړی دی، ولې دا مسله د افغانستان پورې اړه نه لري. متاسفانه پاکستان د هند مشکل لپاره دا شی رامنځته کړی دی، خو په دې مسله کې تنها افغانان نه دي جوبل شوي، ګرچې د افغانانو لپاره مشکل موجود دی، اما مشکل د پاکستان لپاره هم دی، ځکه د افغانستان سره یې هغه تجارتي او انساني روابطو باندې تاثیر اچولی دی، او دا د افغانستان لپاره د خلکو لپاره داسې یو سیاسي پریکړه پریښودل کېږي، یعنی د افغانانو لپاره هغه توپیري چلند ورسره کېږي. نو زموږ غوښتنه خو دا ده چې دغه روابط بېرته نورمالو حالاتو ته راشي، پاکستان پرواز شي تر څو پروازونه او تجارتي اړیکې لا هم نارمل شي، اما وګورو چې د پاکستان حکومت په دې اړه باندې.
مننه مسجدي صاحب، تاسو ډېره مهرباني وکړه چې په دې برخه کې مو زموږ پوښتنې ته ځواب ورکړ، ځکه چې تاسو د همدغې برخې چارواکه نه یاست، تاسو د مالیې د خزانې وزارت ویاند یاست. خو یو بل پوښتنه هم کوم، که تاسو معلومات درلودل که مو جواب راکه خو خبه ای که معلومات لري او کنه، دا تاسو پورې مربوط کیږي هم نه، د افغانستان د سر نه آیا د پاکستان تجارتي یا مسافروړونکي پروازونه نور ځایو ته اوس کیږي کنه، که افغانستان د پاکستان په وړاندې خپل حریم تړلې؟ په دې اړه معلومات لري؟
افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپل حریم نه دی تړلی، په دې باندې زه مطمئنه یم. ولې هغه موارد چې د پاکستان کوم پروازونه که تجارتي دي یا ملکي دي کومو هیوادونو ته کیږي، متاسفانه په هغه باندې زه دقیق معلومات نه لرم، نو بخښنه کوي.
او ډیره مننه، ژوندي اوسئ، مونږ سره پاتې شئ. صافی صاحب، یو خو مخکې مسجدي صاحب هم وویل چې د هند او د پاکستان ترمنځ د وروستۍ شخړې د افغانستان او د پاکستان پر تجارت هم تر یو حده پورې اغیز اچولی دی، که تاسو لږ څه ډیر وضاحت ورکړئ چې دغه اغیز په کومو برخو کې دی او څومره یې اغیزمن کړی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تجارت؟
مننه. دا په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ دغه سیاسي مشکلات چې بد طرف ته روانو، نو په دې اړه د پاکستان د حریم بندول د افغانستان لپاره یا د هند الوتکو لپاره دا یو لکه څنګه چې مسجدي سه بوله دا داسې دا چې یو څه حد پورې به اقتصادي ضربه ورکړي، خو که زه وایم چې دا به یو د افغانستان کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت باندې منفي اغیزه ولري، ځکه چې هغه اموال چې د هوایي دهلیز دخوا هند ته صادرېدل، هماغه اموال د نورو هوایي دهلیزونو دخوا چین ته او داسې نورو هیوادونو ته چې افغانستان نور هوایي دهلیزونه هم لري او د چابهار د لارې یا د بندر عباس لارې صادرېږي، فکر کوم اقتصادي ضربه به دونه ونه لري. خو که چېرته موږ وګورو دغه د حریم بندول به د افغانستان کې د پاکستان لپاره یو منفي فکر پیدا کړي، نو دا به د افغانستان او پاکستان په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغیزه ولري. نو امید دی چې زر سره دغه حریم خلاص کړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اقتصادي اړیکو کې خواله راشي او
مننه. او مصائب حسین صاحب، د دغه دوه اټومي طاقتونو گاونډي هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ دغه روسي شخړې شوې دي، دا مستقیم اساسو په تجارت باندې کم اغیز لرلې دي کنه؟ تاسو داسې کم څه په خوا له افغانستان واردول د لیکدول د هند خواته چې وسغه ونه شي کړی؟
صرف افغانستان سره تجارت کوو، مونږ افغانستان نه ډرای فروټ راوړو پېښور ته او لاهور ته، مونږ باندې څه انډیا څه اغېز نشته، مونږ بالکل ساده کاروبار کوو، ایر هغه سره افغانستان سره د وړو د ډرای فروټ او کولی کاروبار کوو، مونږ د هیڅ انډیا څه نشته، نقصان مو ته نشته. فزه دا وایم چې مونږ قبایلي علاقې څه کله نه چې پیچې کې شاملې شوې دي، مخکې به چې افغانستان زمونږ یو ګاډی امپورټ راغلو چې هغه به پېښور ته او یا اسلام آباد ته به مونږ لیکلو، نو دغه نه پېښوره پورې تقریبا 40-50 چیک پوسټ وي، نه دا ټول به پیسې اخیستې، نو څه کله نه مونږ چې پیکې کې شامل شوو د عمران خان حکومت راغلی دی، تقریبا مونږ فی ګاډي 35,000 روپۍ کمې شوي دي او بالکل ختم شوي دي، او دې نه مونږ ډېر زیات خوشحالي.
ډېر ښه. خو د دې ترڅنګ باید اضافه کړم چې څو ورځې مخکې لا تقریبا یو 10 ورځې مخکې موږ یو رپورټ درلود چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ کېدونکې سوداګري د تیر کال په پرتله 9 اویا میلیونه ډالر راټیټه شوې ده. او
دا بالکل صحیح خبر ده، دا بالکل صحیح خبر ده، دا خبر ادار چې اوس مو خرلڅي کې کاروبار کوو چې مونږ کله شپې ټي وي تکینو نو هیمو حکومت لګیوي چې مونږ کاروبار کوو او په ګراوند باندې بیا یې سم نه یزه کا ما خبرته وې چې عمران خان صاحب د کابینه کې اعلان کړي ته ترخم به 24 غنټې کولاوي، مونږ هم ریکوست کوو چې خرلڅي تقریبا 12 غنټې کولاوي، ځکه ته خلکو ته تکلیف ته کاروبار شته او مونږ ته لکه سکیورټي مسلې هم دي، مونږ د وای ته خیر د چیکینګ د کیږي خو مونږ ته ټایم زیات کړی شي، ته لکه عمران خان صاحب ته وای چې 24 غنټې، نو مونږ هم دا ریکوست کوو چې د خرلڅي لاره ده تقریبا 16 غنټې کني 12 غنټې خده شي، صدقه خلکو ته کوم فروټ تي او ویجیټیبل دي چې دا خرابېږي نه، اورډر اوران ډیر زور کیږي چې هغه تقریبا شپږ ورځې چې یو ډر اور ودرېږي نه به څه حالي.
او مننه مصائب حسین صاحب. قدرمنو میلمنو، تاسو موږ سره په خبرونه کې پاتې شئ، اوس به لاړ شو د جینو اوریدونکو ټلیفونونو ته به ځواب ورکو که کومه پوښتنه لري هغه به واورو. عمر خان له ډیری اسماعیل خان نه موږ سره دی. عمر خان صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی،
خوشاله اوسه میلمنو ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم. او پوښتنه به مو سی وي؟
تاسو خو خبره وکړه لکه چمن باندې یا ترخم باندې، زه به لږ د انګور اډې چې کوم لار ده د افغانستان وزیرستان سره چې کوم ټیسټ ده، زه ستا خلکو ته د پاکستان په حدود کې خمرانګ ورته وایي، دلته د فوج او بریګیډ موجود دی، نو په دلته یو چک پوسټ ته 20,000 روپۍ د فوجانو په انډر کې ده، نو دلته د ډرایورانو د ټرکونو مالکان اصلي کېږي، هغه پخوانی پولیټیکل ایجنډ سیستم چې و نو هغه په زه خو وایي چې په لکونو روپۍ په خرڅول کېږي دلته په ملک کې، نو که زمونږ آواز سره د زمونږ د ملک واکدارانو ته رسي نو په دې کې کنټرول واچوي، نو عام نقصان د افغانستان عوام ته دی ځکه چې هلته ګران پرېوځي او کاروباریان چې دي هغه پریشان وي او د ټرکونو مالکان هم پریشان وي
ډیره مننه خدای دې کې چارواکو ستاسو غږ اورېدلې وسی ډیره مننه بل اورېدونکو مو الکوزی صاحب دی چې د بلوچستان موږ سره دی الکوزی صاحب سړی مشه په خیر راغلی پښتنه مو څه ده
په خیر دې نصیب السلام علیکم په ورنامې سره تاسو ته سلامونه کوم نو یو پښتنه کول غواړم چې د دې بارډر په وجه باندې چاغه دا پښتنه د چې دلته خو د مشخ خوشي دلته د تورخم او د سیمبولډک پر مابین باندې مثال دا غډيره علاقه ده تقریبا د تورخم پوری سيجه یا تر سیمبولډک چې زموږ د ځا سيجه تقریبا پښپو لګیږي لږ سپیم نه تقریبا شپږ وښ به لګیږي چې ته بارډر ته تورخم بارډر ته ځان رسې یا چمن بارډر ته رسې نو دلته چې دي د دې خاصه چې وراوړي زموږ د دلته چې د ازمو علاقه ده دا چې د پاکستان سره بونډري لري دا چې د بیخي دلته د دې خاصه
تاسو د کومه علاقه یې سیل کوزي سیب
دا د مارو پولیس والی سو د دلته د دې خوا د مارو پولیس والی بوري کندهار ولایت د مارو پولیس والی د سرحد پولیس والی د باجنی بارډر دی کنه نو پر دې باندې چې دي دلته درو د ازغن ته شروع د زموږ خلکو ته ډیر سخت تکلیفات دي چاغه دې تکلیف دی چې اوس د دې ځاس وردی یو نیمه غنټه لار لګیږي او چې بیا د چمن لږی بیرته د خپل ځای نه ځار راځي تقریبا درې شپې پکې وځي یا تورخم د شجاغه خو به خپ پښکوش وو د لس ورځې پندل شپ ورځې بلګی دې بیرته ځان راځي نو په دې باندې چې دا چارواکي د یادا سوداګر یا د نور یو نظر واچي د داخلو یو دغه کښیز دی یو وسیله کښیز دی یا د داخلو یو طریقته کار کښیز دی نو دا به ډیره شسته خبره وي
ډیر مننه ژوند یو سي سلامات اوسي او اخ د عمر خان صاحب پښتنه به د اول د مصیب حسین صاحب نه پښتنه حکومت مصیب حسین صاحب عمر خان د ډي اي خان نه چې ټلیفون کړو غویل وای په انګور ډي سره نګدي الته یو چک پوسټ د پوز ویل د وران نه پیسې اخیستل کیږي ستاسو نظر څه دی د پاکستان خواته داسې د پوز یا د نورو ملیشو داسې چک پوسټونه دي چې د تاجران نه د موټر نه د ګارډ نه پیسې واخلي
زه خو یو کورمه خبره په الحال دا وکم چې کورمه کې مو خلاصې نه روان شو کنه تر په خبره پوری زبر داد ته وایم دای کې نه ګټه کني څو یو واره په مدل ته خرچه نشته خو مې رانشا کې و سم لکه پرټیکله پرمټم خلی او څو لور تاسو پیسې هم خلی خو صحیح ته پته نشته چې زه اوس وایم چې او اندسه وانه کې هم فوجانو نه زموږ خبر تا غوې حالت خلی ګره فوجانو نه خلی دا پولیټیکل یا خلی پولیټیکل فست او موږ جن په باندې بالکل بند شوی دی تقریبا درې میاشتې کېږي بند شوی دی الته د پولیټیکل فست لکه غوې خلی
او مننه او مسجدی صاحب الکوزی صاحب د بلوچستان نه چې تماس نیولې وو غویل وای د تورخه یو خولار د تورخم د بیا سپین بولډک وای دا ډیر سره لری پراته دوه سرحدي دروازې دي وای منګې په دامنس کې پراته یو چې معروف ولسوالۍ سره نږدې پراته یو چې دغه نه هم لري یو د سپین بولډک نه او د تورخم نه هم لري یو وای د دغه کسان د پاره ک تجارت کی مثلا باید ډالر شي عین تر تورخمه یا تر سپین بولډګه نوزما پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله چې د رسمي تجارتی دروازې څو دانی دی او کوم نمونه باندې دي
مننه کوم کور ودان لامی صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ډیر زیاتې ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ دي او کله چې موږ په یو ځای کې ګمرک جوړو هغه اقتصادي او تجارتي راکړې ورکړې ته په کتو د مصارفو ته په کتو ځکه یو ګمرک چې په یو ځای کې جوړیږي هلته صرف تنه د ګمرک مامورین نه وي هلته باید د زراعت وزارت مسؤلین راشي د ترانسپورت وزارت مسؤلین راشي د تحت عامه وزارت مسؤلین راشي د ستاندرد د ملي ادارې مسؤلین راشي تر څو د ټول موارد ته پاملرنه وشي نو تجارتي موارد ته په کتو باندې متأسفانه موږ نشو کولای چې په ټولو ولسوالیو کې ګمرکي خونې جوړې کوم د پاکستان خواته چې کوم منګه مهمه ګمرکي دروازې لرو هغه د تورخم دروازه ده هغه د بولډک دروازه ده هغه د غلام خان دروازه ده هغه د ګورډي دروازه ده دا زمونږه اومده دروازې دی ولی متأسفانه لکه زمونږه افغان ورونو چې د اسماعیل خان ډیرې څخه او د بلوچستان خواته ویلې دا چې ډیر سرحدي ځایونه شته دي چې هلته خلک موجود دي او د دوی لپاره په دې دروازو باندې تګ راتګ د اقتصادي لحاظه ورته مشکله تمامېږي. خو مونږ دې خواته هم کچرته په یو طرفه خو هم غواړو نو دا د دوه هیوادونو ترمنځ باید فیصله وي چې دغه څه ګمرکي دروازې جوړې کړي. تر اوسه پورې نه د افغانستان حکومت او نه اخواته حکومت داسې کومه فیصله کړې ده چې دوه خواوې سره کښېني او د افغانستان او د ډیورنډ تر کرښې اخواته باید نور ګمرکونه جوړ شي.
مننه نقبلا صفای صاحب. یو څو وخت مخکې د افغانستان او د پاکستان د تاجرانو غټې ستونزې دا وي چې افغان تاجرانو ویل چې مالونه یې تر ډیره وخته پورې په کراچۍ کې ایثار پاتې کیږي، کله کله خرابیږي لا او ورته هسې بهانې یا پلمې پیدا کوي پاکستانی چارواکي او بیا تر څو چې تر کابل را رسیږي. اوس چې د ایران د خوانه د چابهار بندر لاره هم پرانستل شوې ده، دغه ستونزې په کراچۍ کې افغان سوداګرو ته څومره اورې شوې دي؟
بله، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت په نو تیرو کلونو کې په ډیره زیاته برخه کېده، خو کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت یا سوداګری اړیکې په سیاست کې ورګړې شوې نو د دې عمله دغه موږ په کراچۍ کې د افغان سوداګر په کراچۍ کې د ډیرې زیاتې تخنیکي ستونزو سره مخامخ شو چې دغه عمله افغانستان اړخ موجود مجبور شو چې بل لار بل ترانزیتي لار ځان ته جوړ کړي پیدا کړي. نو بندر عباس خلکو مخه وکړه ځکه د یو څو ستونزو یادونه وکړم په کراچۍ کې لکه په لومړی وختونو کې او همدا اوس هم شته دی چې د مالونو هغه فزیکل اگزامینیشن او سکیننګ دغه نه خلک ډېر دغه کوي ګیله من دي. همدارنګه د سکیورټي د وجې سکیورټي ډیپازټ دی یا بانډډ کیریئر چې کوم مالونه راوړي انتقالوونکي دي د دوی د کرایګانو د نه شکایت کوي. همدارنګه غیر قانوني اخاذین چې په لارو کې اخیستل کیږي د دې نه خلک شکایت کوي. د دې نه علاوه د بعضي سیستمونه چې په لکه وی باکس سیستم په کراچۍ کې لرو چې هغه کې بعضي وخت کیږي چې تاجر مال لا برخړې په د وی باکس سیستم کې داسې چې هغه د جواز د آخري تاریخ پورې دا وی سیستم کې فعال دي. نو کله چې دا مال راورسی کراچۍ ته د جواز ختم شي تاریخ ختم شي نو دغه د وی باکس سیستم کې بند شي پاتې شي. کله چې د افغانستان تر راځي او دلته خپل جواز سم دي یا مثال دغه پروسه مختوري نه دی مال ته پاتې کیږي یا بعضي د سې دي چې د اپچا قرارداد کې بعضي شیان نشته دي چې هغه وسمه غوښتنې موجود دي. لکه اوس مثال تاسو ته چې منفي لیس یا نیگیټیو لیس پاکستان طرف جوړ کړی دی چې هغه مالونه په افغانستان په کراچۍ باندې نه پریږدي. د له علاوه زیاتې تخنیکي ستونزې وجود لري چې اوس هم یو څه حل شوي دي خو یو څه اوس هم وجود لري. دغه عمل د افغانستان تاجران مجبور شو چې خپل ترانزیت د نورو لار نه وکړي. یا زه مثال تاسو ته درکم چې یو څه وخت مخکې پروسه کال نابل کال دغه تورخم بندر ناڅاپي توګه بندې کړل. نو د شوې تورخم بندر باندې هغه نه مخکې بیا دوه مخکې بند شو نو دغه په ناڅاپي توګه بندر بندول یا تخنیکي ستونزې جوړول دا د خلکو هغه ځکه چې سیاست او تجارت پر یو ځای شي او سیاست خراب طرف ته لاړ شي نو د سیاسي اړیکو جوړول په ډېر اسانۍ سره کیږي. او که چیرته د دواړو هیوادونو هغه سوداګري خراب شي اقتصادي اړیکې خراب شي نو د اقتصادي اړیکو جوړول به ته ډېر سخت تمامېږي.
او مننه. راځي اوس دوه نور اوریدونکي لرو چې د غو پښتنې هم واورو. علي زدران صاحب له میاولي نه موږ سره دی. زدران صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډیره مهرباني زه تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه یم.
وعلیکم. پښتنه مو څه ده؟
یما سوال لمه سه پښتنه دغه به ملمنو نه چې او افغانستان خو سمندر نه لري دا څه په یو وچه کې ملک دی دا په افغان متحده کې دغه حق نه لري چې افغانستان ته کوم طرف ته به اولی لیاروي چې دندسه نه متر لیاروي چار ملک خبر شي د آزاد تو غیظ کا سخت مشکلات دي استزاد حال کو او بل په څه نه مدغه چې دا مهاجر په لکه له کوم مهاجر پاکستان ته ایران کې سفر شوی دي نو بل ملک تا ویزه ځکه راشي نه څه پیسې ګټلای کیږي دلته رسای نه لنه باندې نسیار سعید دې کونه ورکړي دي دلته ازادي دې دې استصاد دغه ملکیت د مهاجر چې په لکه مهاجر دي په ځای کې بندیان ماستي دغه ملکیت دغه څه مشکلات اقتصاد نه رسیږي مهاجر خاصه بربادي
او مننه مننه او دویم پښتنه به د ټیکه خان نه واخو چې د کرک نه مونږ سره دی ټیکه خان صاحب سړی مشي مهرباني پښتنه مو ته ده
خیر ده تاسو سړی مشه ول ماته مونږ سلام دی
او وعلیکم سلام
ته کوم ته پوز زاسې مش په ګولم خون باندې چې کله ګاډي رو والی او علي افغانستان حکومت یې نه پیسو کوجی
اها
چې کله پاکستان تر وړي پاکستان مونږ دی مش کې شتم شي 12000 15000 کې شتم باندې روشي
ښا
یغه نه چلار درې میل کا حسابور پر مټرو کو 1200
ښا
لکه باندې چې میل وځي اندازن لکه پار ګټ باندې میل لکه 200 300 تلور څور تیر نه وخلی په گاډي باندې
اها
لکه زمو حکومت پاکستان او عمران حکومت نه دا غوښتنه چې دا لکه دا پیسې نه شي وخلی
ښه ښه یو خو هغه ټکسونه دي دواړه غواړو ته د هیوادونو هغه مخکې مسجدي صاحب هم پیرانا واچوله د افغانستان د مالیې د خزانې وزارت ویاند هغه موږ سره په خبرونه کې دی ډیر واضح تشریح کړ چې دا قانوني فیسونه دي هر کله اخیستل شوي دي د پخوان اخیستل شوي دي او بهر ملک اخیستل کیږي هغه په افغانستان کې اخیستل کیږي په پاکستان کې اخیستل کیږي که اضافه پیسې څه غیر قانوني دي هغه
بیا چې په نوم خسادور باندې ورتي 400 500 روپے لگا دا سره په ډټسن باندې وخلی په لارې باندې خو زیات وخلی
اها اها اوکې ډیر مننه ژوند یو سټیک خان صاحب او سلامات اوسې او مسجدي صاحب نه پوهیږم دا پښتنه به څومره تاسو ته اړه ولري خو تاسو کولی شئ خپل نظر پی ورکړئ یار څومره چې کولی شئ ځدران صاحب لمیا ولی نه زنګ ولې وغویلی وای افغانستان خو سمندر ته لار نه لري او تجارت چې نورو هیوادونو سره کوي وای په اقوام متحده کې داسې کم قانون شته چې د دوه د تجارت مخه ونیول شي او سمندر ته لار ورکړ شي دا زه فکر کوم یو ډیر مهمه موضوع ده چې ډیر په خوانه په دې بحث هم شوی دی تاسو کوم تبصره پی لرئ
مننه علي زدران ورور ته باید دومره وایم چې افغانستان به د لند لاک یا په وچه کې بند هیواد په نامه یادیده خو اوس موږ په منطقه کې لند لینک یا په وچه کې وسل هیواد یستو کله چې د پاکستان حکومت د افغان صادراتو پر مخ باندې په ناحق باندې په میاشتو میاشتو خپل سرحدونه وتړل نو موږ د دې لپاره چې خپل صادرات نور هیوادونو ته ولېګو تقریبا څلور نوې لارې مو پرانستلې هغه د لاجوردو لارې مو د اروپا خوا ته وازه کړه د چابهار لارې سمندر ته مو د ایران له خوا وازه کړه په داسو آینده ورځو کې خبرې کیږي چې د ریل ګاډي له خوا نه د ازبکستان خوا نه صادرات ولېګو چین خوا ته ولېګو او همدارنګ مو د ازبکستان سره نوې لارې وازه کړې چې طریقه کولای شو چې موږ زاینو تلار شو او بیا تر ټولو مهمه دا چې بيخي مشکلات خو مو حل کړل ما بیا هم هوایی د الیزونه مو جوړ کړل چې د افغانستان صادرات نور زاینو په ډېر اسانه باندې لیکو چې د باندې 800 میلیونه ډالر صادرات د افغانستان ولیکول شو او نور هم لیکو مثلا دلته دا چې کدوی ولاره باندې منګه 15 نور وازو او دا کوم مثلا چې دوی راپورته کړی دا هم نړیوال قوانین مشته متخصص نګړم ولې اوس دم غیل اشرف غنی چې وویل کپه میاشتې باندې کپه دوه میاشتې باندې زمونږ لپاره دومره زیات تاثیرات نه لري خو دا زمونږ غوښتنه نه ده زمونږ غوښتنه عادي نورمال تجارتي روابط دي ولې هغه تجارتي روابط چې د دوانو خواو د ملکی ادارو په کنټرول کې ما خپل د تجربې په اساس چې په ګمرکاتو کې وو موجود دوی د ګمرکاتو خوا سره مسواره کتلې دي په دې مشکلاتو مونږ ته دا معلوميږي چې هر تجارتي مسله وي یا کته مسله د افغانستان د بار در سره اصلي تصمیمونه نه بل څوک نیسي او دا خوراکیان به صحت مخې ته ناستي او گزارشونه ورکوي، نو زه دوی هم نه ملاتړم.
ډیره مننه، ژوندی اوسئ. او وخت د خپرونې مخ په خلاصېدو دی، وروستي شیبو کې به صافي صاحب نه لنډ پیغام واورو. صافي صاحب، سوداګرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ښوالي کې کوم ټکو ته پام ونیسي؟
افغانستان او پاکستان سوداګریزی اړیکی دای د سیاست کار کړی دی، یعنی په ډیره توګه زمونږ هغه ترانزیتی اړیکی لکه کوم د افتا قرارداد وایو یا نورې قراردادونه د افغانستان او پاکستان ترمن، دغه سیاست نه باید، سیاست باید د تجارت نه
دی. ډیره مننه، ژوندۍ اوسې. وخت د خبرونه ختم شو صافي صاحب، ورستۍ ثانیې دي د خبرونه. ډیره ډیره مننه ټولو میلمنو نه. ز فواد لامی او د خبرونه پروډوسر نایسر، تاسو نه اجازه غواړو. خاورات او خشب.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.